د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقت کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نه شي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د اسرائیل پوز وایي له تیرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوز له دې اعلان سره هماله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي، خو د اسرائیل پوز د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پخ شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 11 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګولو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه د غیلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بېبرخلیکۍ سره مخامخ کړی و. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخیږي او دغه هیوادونه په ای ګروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو په زندان کې د وی برتانوي جوړې زوی ویلي ممکن مور او پلار له کړاو مړ شي. دغه ډول اندېښنې څومره پر ځای دي؟
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالب است،
لبد مرغ نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
افغان سوداګرو د طالبانو له حکومت غوښتي چې هند سره هوایي دهلیز بیا پرانیزي.
منګه د قندهار نه د کابل نه روزانه کولې شو یو یا دوه پرواز چې پاره کې اټیټنه سلطنه موادي دا انتقال کو.
هغه افغانان چې بریتانیا ته شخصي معلومات خپاره کړي اوس افغانستان کې د خطر احساس کوي.
د بریتانیا له لورې زموږ په اړه دا کوم اسناد چې افشا شوي دي، هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
سکاتلند ته مو د ډونالډ ټرمپ سفر ته هم لنډه اشاره کړې. نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د سر راپورته. د طالبانو په زندان کې د وی برتانوي جوړې اولادونو خبرداري ورکړې چې د مور او پلار روغتیايي حالت نور هم خراب دی او خای په زندان کې مرشي. ګارډین رسپانې د باربي او پیټر رینالدز د زوی جاناتن رینالدز په حواله راپور ورکړی چې د پیټر لاسونه او پښې تړل شوی او د غرس پرې مغزي حمله هم راغلی. له دې سره د بشري حقونو یو شمیر فعالان وایي د اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت ادعا کړې و چې د دې جوړې ټول بشري حقوقونه خوندي دي. تفصیل په دې راپور کې فیروزی عزیزی ناور.
د باربی او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداري ورکړای دی. ګارډین رسپانې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه خبر کړای د برېټنوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړ شي او حالات یې مخ خرابېدو دي او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول شي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلای دی. نوموړی د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سخت خورځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین رسپانې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خود بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې هر فردی کې امروزه رو در زندان طالبا است، چی خارجي او چی داخلي، چی بیگونه او چی باگونه.
نه بده مرغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وي که کورنی، بیگونه وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقوقو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه له تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تور نیول شوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یوازې له خپلې کورنۍ سره یې خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغو کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې و چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسب روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو بریتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین رسپانې تر راپور لمخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. اتیا کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برېټانوي جوړه له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي چې هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده دا مهال له خند سره مخامخ ده. د افغانستان د وچه میوه د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړو وروسته واګه بندر د افغان مالونو په مخ وترل شو او دوی ته درانه تاوانونه واوښتل. واګ د واګې بندر بند پاتې کېدل هغه مسره ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته د سفر پر مهال مطرح کړي او هیلې ښودلې چې واګه بندر پرانستل شي تر څو افغانستان وکولی سي خپل توکي هند ته صادر کړي. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړه اورو.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي، چپه خبره هم ډیر وخت نیسی، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او ویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلی چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلینو پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونې ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وي د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته اخیر ای بندر کې
دا بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هیوادونو په وار وار وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونې ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعاله شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي، د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا لخوا کېده چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلنی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، تاسو کولی شئ چې پلی ستور ته ورسئ، یا هم که چیرته تاسو آیفون لرئ اپ ستور ته ورسئ، هلته زموږ د رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او د ورځې له تازه خبرونو به خبرې کې هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د برېټانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د هیواد دفاع وزارت شخصي معلومات سهو افشا کړي، د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دوه حقوقي بنسټونو اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوا ثبت کړي. بل لور ته د برېټانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران هم وایي چې اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي، باید برېټانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیې ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې و. د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیې د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمیر قانوني قضیې ثبت شوې. برتانوي ورسپانې انډیپندنت پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا 0 قربانیانو قضیه ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمل لري چې خایي 15 عددی تاوان یعنی زرګونه پوند ترلاسه کړي. انډیپندنت ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو ته مخودلی چې د دعوه کوونکو شمیر به لا ډېر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی خایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړي هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو د بشري حقوقو د متخصصینو له قوله ویل شوی دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمیر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نغواړي نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
دی ورسیو کې زمونږ معلومات دی چې شاکیدو له عمله زمونږ وړاندې خطر نورم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر تر ژره انتقال کړي، او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو له ډېرو نورو برطانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي. او
په پاکستان کې میشت د برطانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې 2 کاله مخکې له افغانستان وتلی وایي په داسې حال کې چې له هیواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برطانویان هغه هیواد ته انتقال کړي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې اوسم په پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دی وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 9000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوس مهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برتانوي ورسپانې ډیلي ټلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړل او ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 4 ورځني سفر بریتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ولمو را سکاټلند ته ورسید او پرون په سکاټلند کې ټوله ورځ د ګلف په هغه میدان کې تیر کړه چې پر د پورې اړوند دی. هغه به د بریتانیا له چارواکو سره هم وګوري او په سوداګریزو مسلو به ورسره خبرې وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړی ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګلف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګلف لوبي پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو. د ګلف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمیر پولیسو او پوځیانو د غسیمې وپلټلې. میدان ته غزیدل لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبريالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ترامپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې هغه به د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاتلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبري وکړي. له ترامپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي ایجنټان او امریکایي خبريالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند تیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ د اروپای کمیسیون له مشرې اورزلا فوندرلاین سره هم وګوري. ترامپ داسې مهال بریتانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړي او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاتلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ترامپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو سم راځو دته چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو وضعیت ته کتنه کړې او داسې موندنې ښودلې چې په اروپا کې په 2023 کال کې تر نورو هیوادونو ډېر د افغانستان وګړو د پناه غوښتنه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو انیسیار وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28% ښځې او 24% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیف زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2023 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 83% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 84% کسانو عمومي ناامنۍ او 84% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایت خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور شو ایران ته راغلو. له ایران ترکیې ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیې یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
پراپور کې دغه شان نغلی چې له 2020 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځ آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړ شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیف په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هیواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بیکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو بیا هم د کډوالو موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په پاکستان کې د افغان انجنونو او ماشومانو په نیولو ټینګا افغان سرګن کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمرن جنو او خزو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړای دی. د سازمان د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ایکسپانه په ویلامه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمرن جنو او افغان خزو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم کوخ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر افغان جونې او خزی چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې آن کم عمره ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې به میشتي افغاني ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما یې کړم چې نسوم چې پولیس اور گرفتار فلان د هجه کمپ فایټ دختره
کاس 15 ساله. زه ټوپ پېژنم چې پولیسو نیولیا اوس په هجه کمپ کې ده. یو 15 کلن انجلې ده. دوهونی کې چې هلته ده له دوهونی وروسته د ایفای پولیسو چې تحقیق وکړ ویل چې هغه بی ګناه ده. بیا د پاکستان معمولی پولیس ته ویلي چې خوخه مو چې هغه خوشی کوي کای له هیواده باسي.
د غشان په اسلام آباد کې مشتي افغاني فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې لتیری وی اونۍ راهیسې د افغان کورنۍ نیول او استل زیات سوي دي.
در بین ماجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن طفلای خرد خردسال شیرخور زیر سن
پوغو کډوالو کې چې استل شوی وو کورنۍ کوچنی ماشومان او ان چی دي خوردون کې ماشومان هم شامل وو او هغه هم استل شوی دي. دوی په منځ کې وو کورنۍ وو چې کوچنی ماشومان یې درلودل او خزو مينتواره وو او زیګون ته نګدې وو. پر هغه رحم ونه کړ او کم ته ویلې ګل روسه لاغه چې د هغه حالت ډیر خراب شو. هغه د تورخم پولیس ته یوړه او هلته روختون ته پوتله. د هغه څه دي چې ما په خپل سترګو ولیدل.
اخو عبدالرحمن اميري چې تیر میاست د پاکستان اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچنی ماشومانو سره حاجی کم کې لو ورځو تیرول وروسته افغانستان ته استول شوی وایي. د تخپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونی لیدلې چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجی کم ته یوړل شوی او ډیپورت شوی دي.
ما اطفال ردیدم زیر 18 سالو بدون سرپرست باید ما دیپورتم شدن.
دی وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرست را ډیپورت سول. دی وی ځانګړې پیښه شاهد چې ووم دوه انجونی چې له 13 کلونو څخه کم عمره وی راوړل شوی وي. ما له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجی کم ته راغی سره لدی چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپل خواخه حاجی کم تر غلای وو ځکه چې د هغه دوه لورګانی ویزینه درلودي. بیا دای له خپل لونو سره یو ځای را وست. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رائټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو د نو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی. کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه، ازادي میلمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې نیم کال مخکې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله وهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادی کی دسه ډیر لګ لګ چې چرته به کور راولیدل او ښځه یا ماشومان هغه په کې مړو نو سخت یې درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه سرنوشت معلوم نه چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه هغه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق وایل دا غې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم چې دوله شو اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړه کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما مونږ نور همزوري تقریبا شل پنځیش کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وي هغه وخت قلم او کتابچې نه وي هغه سلیټي تختې وي هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچ بشوي د سیاهي بم جوړه کړې و هغه بم بیا ټاکې کړلې بیا به چې هغه هر څو څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پیل کړل شوی هغه بم دا کړل بیا به وینځلې ولته بم کې خودلې په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم د زمونږ د ټول تقریبا 15 گروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا بخه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړله او ډیره تختی به متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غره خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتبم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کمزوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم خونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلی د خونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم خونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه وبل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن، مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شیرونو راتلل، مونږ په تختو د شیرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا اندسې لکه که مونږ به چیرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله. دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شیر می شروع کړ، خو یو دو ځله یو څه وخت دا شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یو نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسان دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور هلکان بچي و هغه خو به رالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرتویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رضان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خوړو کوم. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنې خونه به سوي خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفته په اخر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوټو کاپی نه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسی او فوټو کاپی نه ته خلې، هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو قراره قراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړې وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واوریدله.
ستا دا پنگروش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا دا پنگروش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساد بنگڑو شنگ شنگ